dan nog dat mag niet.
السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه تخرغ لست خبرونه په خبرونو پیلو په خوته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وای د ورستیو وریاو او سیلابونو لکبل په ټول افغانستان کې نږدې سل کسان مړه او ټپیان شوی دي د وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیو پیغام کې ویل چې په تیرو څلور ورځو کې په میدان وردګو کابل ننګرهار خوست کونړ پکتیا نورستان او غزنی کې اته دیرش کسان مړه و پنځو سټاپیان او دوه نور ترې تم دي خغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم راولې په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن او سبا د هیواد په اتلس ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی له بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوی ارقام خبره کړي د دې راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې یو اشاریه و دیرش میلیون کورنی بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي د راپور لمخې له دې ډلې شاوخوا یو اشاریه دولس میلیون بې ځایه شوي په 2021م او له 2.5 لک زیات نور په 2022م کال کې خپل کورونو ته چې د جګړو له کبله پریخي وستانه شوی راپور کې یادونه شوی چې په روان 2023م کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپل خوخه افغانستان ته د کډوالو پر استنیدو کې هم زیاتوالی راغلی د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې سکالې په افغانستان کې لڅباندی 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړي WFP نن پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکاري نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلکو عمومي د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو ځانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي د پداسیال کې د چې د افغانستان د لری پرتو سیمو ځینی اوسیدونکو شکایت کوي چې د نړیوالو مرستې دوی ته تر ډیره نه رسیږي روسی چارواکی وایي دوه بی پیلوټه الوتکې په پلازمینه مسکو کې پر ودانیو لګیدلې دي د مسکو خروال سرګي سوبیانین نن پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدید زیانونه یا تلفات نه لري د رسنیو د راپورونو لمخې د دې بی پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوی د روسیې د دفاع وزارت بیا ویلي چې دوه بی پیلوټ الوتکې په نخه او سقوط کړي دي چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بریدونه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د اوکراین په اودیسه بندري ښار کې د روسیې یو توغندیز برید یو تنو واژه او 22 نورې ټپیان کړل او د انډونیزیا د سولاوسی ټاپو ساحل ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړی دی د ادارې ویلي چې بیړۍ د یک شنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې ده ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي په راپورونو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات درکو او په یو مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو
غرونو کې اکثریت شنه پوښتنه چې موږ ورته وایو یو خواږه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي
ملګری ملتونه وایي اوس مهال په هرو 15 افغانانو کې دوه تنه د خوړو لپاره څه نه لري د طالبانو حکومت یو شمیر کورنی او بهرنی بنسټونه منحل اعلان کړی دي
2303 نوی غیر دولتي موسسې اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي
په نړیوالو مسایلو کې په مسکو کې د بی پیلوټ الوتکو حملو ته کتنه کوو او په دوهم نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو پر دریو مشرانو د اروپای ټولنې د ورستیو بندیزونو د اغیزو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د سیمهال چې په 13 دروي ورځو کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې دراوتلو سیلابونو لکابل د مړو شمیر اته ډیر شو تنو تر رسیدلې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په اتلس ولایتونو کې د ډیرو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو خبرداري ورکړي. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کروندو ته هم زیانونه اړولي دي. په عین حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي ژر تر ژره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهرمل په راپور کې.
میدان وردګ، کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار هغه ته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي د چنګاخ له نهمې د زمري تر لومړۍ نیټې پکې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 38 تنه مړ شوي او 55 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي شفیع الله رحیمین ازادي رادیو ته وویل د شمیرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو له دوی سره شریکی کړي دي.
از سره بارندگی
د بارانونو او راوتلو سیلابونو له عمله په اتو ولایتونو کې لږ بده مرغ اته د شتنه شهیدان او 50 تنه ټپیان دوه تنه ورک نه سو کورونا نیم یا هم بشپړ نړیدلی 3650 سروي تلف او نږدې 2000 جریبه کرنی ازمکه او باغونه ویجاړ شوی دي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنوي او نړیوالو مؤسسو سره ناسته کې د بیړنۍ مرستو غوښتنه هم کړې ده. یاد وزارت د افغانستان په اتو ولایتونو کې خلکو ته د ځانیا او مالی زیانونو د اوختو راپور داسې محل ورکوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 13 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اورېدو او سیلابونو راوتو خبرداري ورکړه. د دې وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کابیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکندي ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو راوتو احتمال شته. د وزارت په بیلابې لوسیمو کې د باران د اورېدو کچا له 15 تر 30 ملي متر اټکل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلې دوی ته د ژر تر ژره مرستو رسول غوښتنه کوي. میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو ګل نبی چې د وړ مشپې سیلاب نږدې 2 جریبه کرنیز ځمکه او حاصل خیز باغ ویجاړ کړي. ازادي رادیو ته وویل تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه درشوي او سیمته د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم هم نه دی ورغله.
دلته میدان وردګ کې تقریبا د غنمو د چولدو وخت او د غنمو حاصلات تقریبا 0% کړي دي. یعنی د غنمو کښت مکمل خراب کړی ده. کوم نور فصلونه چې هغه د چولې او د لوبیا او هغه تقریبا د غوم په خول یا شکیدات هم یو څه وخت پاتې و، نو هغه هم زیاتره خراب کړي دي. تقریبا د ارکان تر 300 ځکه کې د میدان وردګو نه جغتول سولې کې چې موږ کوم ساحه ولیدلې د ټول سیل تخریب کړي دي. په ټول کې سلونه راغلي دي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت پرونو وویل د روان یو وزر سلور سوا دوه کال لپاره پایله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دراوتلو سیلابونو په پایله کې 244 نمبر شوي او 340 نور ټپیان دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول پر راوتلو سیلابونو کې 3115 کورونه ویجاړ او 1000 جریبه کرنی زمزکه او حاصل خیزه باغونه هم لمنځه تللی دي.
د 13 ورځو د سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویل چې په 13 میاشتو کې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له کبله څه باندې 200 کسان مړ شوي او پر راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداري ورکړل شوی. مرسلین ارسلام د روانو طبي آفاتو د عواملو په اړه د اوبو د مدیریت له متخصص ویدلا صدیقی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو څخه ډېر اغېزمن دی.
علت څو دلایل کېدلای شي. که چیرته موږ په کلیوالو ساحو کې چلته غرونه او رغونه او درې دي په هغو وشو او بل ښاري ساحات په کلیوالو ساحو کې اکثره په غرونو کې چې کله ډېر مودې پر باران ونه شي دا د ځمکې پورتنی قشر چې دی د خاوره دا یو څه کلاکه شي، نو کله چې بیا باران رامنځته شي هغه باران ځمکې ته نه جذبېږي او په آني شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلیږي چې دا غنه سیلابونه رامنځته کی، او په زمن کې د غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي، نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي، یعنی د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخوانی حکومت کې وو که څه اوس دي، اکثریت صاحب بدون د دې نه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي، اکثریت صاحب دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بطي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان له اقلیمی بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې د ننه د دې اقلیمی بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې ډېر سرمایه گذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمی صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د غونډو پروژې اخیستلې، او په دې شکل باندې به موږ د دې اقلیمي تاثیراتو لپاره د همغږۍ په خاطر باندې خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف ته دی چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هیواد دی او اکثره درو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثره دوی مځکې د په خوړو او سیلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. او د مونږ لپاره بیا یو ښه دلیل کېدلی شي چې هم نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی دغه صنعتي هیوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثر هیوادو ته ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرستګونکو مؤسسو تمرکز پر بشري مرستو ورټول دی، نو که دا اقلیمی بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټوله نړۍ کې او ډیر ژر مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان په راتلونکو کلونو کې څونه له دې برخې متاثره کیدی شي؟
آینده لپاره موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره، همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي د افغانستان لپاره هم. که موږ تېر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تېر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره، نو مونږ غلطه پروپوزل ورکړی وو. بعضې پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټپه ولاړ دي، نو ضرور دغه ده چې هماغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخشونه مونږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنې هلته مونږ کار کوله، او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت متخصص وحیدالله صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو او د دې اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو د راوتو په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ تاسو کولی شئ چې د روانو سیلابونو او همدارنګه د افغانستان د روانو چارو د نورو موضوعاتو په اړه تازه او روسی خبرونه او راپورونه مرکه او تحلیلونه واوري. بیت
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې په هرو 15 افغانانو کې 2 تنه د خوړو لپاره څنل لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اقليمي، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې باعث شوی چې بشري مرستو ته د اړو خلکو اړتیا ډېره شي. د د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ادارې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي او بخښي. د طالبانو حکومت د خوړو او کرنې د ادارې د دې راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي خو وایي چې د بې وسلې خلکو وایي چې د دسترخوان ډوډۍ ورځ تر بلې کمیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي سیاسي او اقتصادي ننګونو له امله په هرو 15 افغانانو کې دوی د خوراک لپاره څه نه لري. د دې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان د نفوس په دریو برخو کې دوی برخې بیا بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا کچه د 2020 کال په پرتله 45% لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 28 خپور شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ خپل خواړه او له کرکیلې پیدا کوي، خو په خبره د وچکالۍ او سخت ژمي له وجې بزګران هم ډیر زیانمند شوي دي. په راپور کې هم داشان ویل شوي چې په ټولنه کې د ښځو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرستی ښځې دي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 225.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې ویان جاوید حجیر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ په اړه ادعا رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګند بللی و. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا وړ خوړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمسالدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي راډیو ته وویل،
یو مزدوري خواري نسته دا او بل توکي قیمت دي، مونږ سره هیڅ کم مرسته مونږ سره نه ده سوی، وضعیت هم ډیر په تری حالات کې ده. نو مونږ غواړو له دولت سره مونږ سره جدي مرسته وسی، کوونه سي مونږ حالات بل دیم خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسم شده کی
د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي، ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرسته ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري،
کومو هم نیاز درې مدیګرا هم نیاز درې.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د طالبانو له بیازلی واکمنې د ورسته په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه په بیساری ډول وړه شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي، خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسیږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطې ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن دوه بي پيلوټه الوتکې له ودانۍ سره ولګېدې. راپورونو کې ویل شوی چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې هم لیدل شوې دي. روسیا ادعا کوي چې دا کار اوکراین کړی، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسد الله الدین او د موضوع تفصیل.
لنګدی دو میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي دوه بی پیلوټ الوتکې په مسکو کې لودانه یو سره ولګېدې. تاس خبری آژانس د بیرنیو خدمتونو د معلوماتو لمخې لیکلي چې د وې الوتکې ټوټې د مرکزی مسکو په کومسومولسکی واټ کې موندل شوی چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. تاسو لیکلی چې بلالو تک هم دې سیمې ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړپوړې ودانۍ چې کاري دفترونه پکې ولګېدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسي دولتي آژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. د روسي دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي دوه بي پيلوټ الوتکې شاندې او سقوط شوې دي او په خبره یې دا کار د اوکراین له خوا شوې دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي لاندې کړي په ښکارا دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د مسکو ښاروال سرګي سوبیانین ویلي دوه بي پيلوټ الوتکې نن سهار 4 بجې پر دوه ناهستوګنیزو ودانیو لګیدلې چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. نګدې دوه میاشتې وړاندې د جوزا یا غبرګولي میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا اته به پیلوټ الوتکه د بریټ په هدف کارول شوی وي چې دوی پر ودانیو لګیدلې وي او دوه تنه یې ټپیان کړي وو. په مسکو کې د بی پیلوټ الوتکو تازه بریده داسې محل شوې چې روسي پوځیانو د اوکراین پر بندري خار اودیسه باندې خپل هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه خار کې د روسي یو توغندیز برید چې د اورتودوکس کلیسا پر یوې پخوانی ودانۍ وشو یو تن وواژه او 22 نور ټپیان کړل. د راپورونو لمخې روسیا په اودیسه خار کې د اوکراین د غلو پر زیرمتونونو بریدونه کوي او دا بریدونه وروسته تر دې پیل شوی چې روسیې له اوکراینه د غلو د صادراتو هوکړه چې تیره اونۍ پای ته ورسېده تمدید نکړه. د اورتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی برید وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل چې پر خارونو هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریدونه به بې غاچه نه پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
د برتانیا ډیلی میل ورځپاڼه پرون په افغانستان کې د ورستوي سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې لسګونو کسانو تمرګ جوړ لړول ده. د خبرونې په لیکنه په میدان وردګ کې لا هم د لسګونو کسانو د مونډنی لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د تیرو دروش په سیلابونو کې د مړو شمیر تر 10 زیات شوی دی. د دغه وزارت وایي شفیع الله رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې و کانفرنس ته ویل د دوغه سیلابونو لکبل یو ډیرش کسان مړه، څلور اویا تنه ټپیان سی او یو څلويشت کسان لا هم ورکتی. دلی میل په خپل لیکنه کې د طالبانو د وایان زبیح الله مجاهد سرګندونی راخستي چې ویلې دي اړوند چارواکو ته سپارښتنه سوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیان منسوي کسانو ته لازمي مرستي ورسوي. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د افغانستان په سندي حوزو کې به اورښتونه ل یک شنبه نیولې تر درې ورځې دوام کوي چې د سیلابونو دراتلو سبب کیږي. په ځنګړې توګه د پنشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سندونو پر لار. د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ګمان کیږي په تازه سیلابونو کې به په سلګونو کورونه زیانمن یا هم نړیدلې وي او اټکل کیږي چې لا درک کسان به تر خاورو او کندوالو لاندې پاتوي. تر درنو اورښتونو وروسته دغه بهیدلې سیلابونه د بامیان کابل د لوی لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. د هند خبرېدونکو ورځپاڼه بزنس سټانډرد پرون په افغانستان کې د سنگارتونونو د تړل کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نوی نیولې ځکه د تړل کېدو امر سوی دی. د بزنس سټانډرد په لیکنه د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دغه سنگار ځایونه ته د سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل شوی وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغه سپارښتون لمخې د سنگار ځایونو مسؤلان باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، شذې تر سنگارې دو مخکې او داس وکړي او هر سنگار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی لوړان دي دغه اصول رعایت کول او دغه سپارښتونو ته هیڅ اړتیا نه و. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی و چې په دغو سنگارتونونو کې ډېر پیسې مصرفې دي او همدارز ویلی و چې د شذو د ورځو استل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د ورځپاڼې د لیکنې لمخې د شذو د سنگار ځایونو اتحادیه ویلی چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت سنگار ځایونو ته د دغو سپارښتونو د مکتوب تر سپارلو وروسته د دغو سپارښتونو د عملي کېدو د څار لپاره کوم پلان نه درلود. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د زمری له دریمې په کابل او درو درش ولایتونو کې سنگار ځایونو ته د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونی وې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز لمخې په ټول افغانستان کې د 12000 شزینه سنگارتونونو فعالیت بند سي او شاوخوا 15000 شزبه بیکار سي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ورکړي او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. شزي په غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو په ادارو کې هم لکاره منسوي دي او دوی ته ول سوي چې عمومي پارکونو او حمامونو ته نسیت لای د غراز له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولای.
ق قدر منوریدون کوشی با روست است تا سوغگیز پیغامون اخبریگی خور لحقه مخ که دی ازادی راژیو دی خبرونی یا روستای راپور دی طالبانو دی حکومت دی اقتصاد وزارت وی چه پا چوار لسو لومری کال که شاوخواد دو سو شپر از کورنی او بحرانی بنسرتون منحل کری کچه هم دی وزارت دی بنسرتونو دی منحل دو علت دی واضح او شفافیت او شفاف فعالیت نشتوالی بللی خو د ملګرو ملتونو ورستای راپور خی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې لکاره د ښځو تر را ګرځولو وروسته څلور نوي سلنه بنسټونو خپل فعالیت محدود کړی یا یې بند کړی دی.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د صبر کولو په غونډه کې د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د څلور بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي مؤسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2303 نوي غیر دولتي مؤسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي مؤسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو مؤسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې مؤسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد دا اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ مؤسسه په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځ ته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94 سلنه نادولتي مؤسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغېز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز لامل د دې مؤسساتو فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر مؤسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړی. لوی اقتصادي اړخ دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شوه.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغېز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و تخاف الله در قطع و رسولیم سماع شوال لگی تخیل بطری خیری و عثمان نمی ازما سماعن دولت سمینا خیری سمینا سر کمال کسی شالی مطور خود اسولی سردان خود اسولی او دو سوی اسولی سردان تباس و خلق تولا نارون اوچ فلاک سی سربندان مگرد و بو وری جو سربند نفس و شاید سی نفس و شاید راشی دولت دولت آتا و جنونی دی مصر کمال کسی مصر سربند آتا جور که مگو بار آتا راولی خلق ده بدر است و شالی مالی ناش ناشول و تباس و دیزم می دیگه اصلاد در طالبان دو شرم آخی زتم آخی دا خواهش می دهی که مصر کمال کسی در ملت سر السلام علیکم و طول آوره دیم کنم.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته خبر کوم د مسلم باغ د کینځخه لاغتار زغر مجد کلونه چې دی دا په دې کې اردو کل شروع شي دا اردو کل زموږ د معلمانو ور سره زموږ معلمان ور سره آشنا نه دي له دې اردو سره نو له دې مثال څه زغه دایل کوم چې دا زموږ کلو ته دی د اردو معلمان دایلي د اردو زده زموږ شنان چې دي هغه ټول دغه چې بې تعلیمه پاتې شول دغه چې د این میدان دپاره ځي درته راځي. ما یو هلک دی چې هغه ولاړ چې زه بېرته ته راشي زه پوښتنه ځنې وکړم. یو شی هم نه ده زده، نو د هر سړي کوچنی دی دغه وي شانه ورسره پوهېږي پوهېږي موږ پخپله دغونه سره دغه یو اشنا یو دغونه سره مو سره خلاصېږي. خو د ده معلمانو خپله وردي نه ګرځده، نو د بل ته بجه څنګه تعلیم ور وښوي. نو که دا له موږ سره وکوي نو ډېره مننه. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سموږ د خاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو. د دې خبرونې کوربه به اسمت څاروان وی چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې په مکلي خبرونو ته پېښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 18 کسان مړه او 50 ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوې ارقام خبره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وو ستان شوی. پر راپور کې یادونه شوې چې پر روان 2022 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپل خواخه افغانستان ته د کډوالو پر استنیدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې سکه له افغانستان کې له څه باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړي. دبليو اف پی نن پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. روسی چارواکی وایي دوه پیلوټ الوتکې په پلازمینه مسکو کې پر ودانیو لګیدلې. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین نن پر ټلګرام لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانې ته نږدې موندل شوې. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دوه بي پيلوټ الوتکې په نخه او سقوط کړې دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د انډونیزیا د سولاوسي ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبه له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت څاروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث مود اروپای اتحادیه له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی. اروپای اتحادیه تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړ او کار د شزو اونجونو د بیبرخي کېدو او د نارینهو په څیر له شزو سره د یو شان چلن نه کول له عملی. د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړی دي. اروپای ټولنی ویلی په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر اتلستون او پینزو مسوبندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړي هیوادونو ته سفر وکړي او یاد هغول لاري بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز کدا کسان د اروپای ټولنې په غړي هیوادونو کې شتمنی ولري شتمنی کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 10 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له شونځي او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړي وو. پر دوی سربیره د یو شمیر نورو طالب مشانو نمونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په خبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم کار واخیستل شي او دا یو ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی شاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشان خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي. منصور صاحب، شاغلی صدیق منصور زما شاغوري.
بله ښاغلی کاروان، تاسو او ټول معزز اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت
تاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې له ډېر وخته کړکېچن او جنجالي ده په اوسنیو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسو وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسي بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناټو پیمان له دوی سره کینی په قطر دوحه کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تړون لاسلیک کیږي او دا هغه په نتیجه کې شو حکومت رامنځته کیږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کوم زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسني بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت خسوي، امکانات یې ښه دي، په کور دننه آزاد سفرونه لري او له ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې موږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو ولګېدو، مګر د دغه بندیزونو په اساس چې په زور افغانستان ته رسیږي، تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د لمخکې هم دا مشکل شته. اغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوې دي او تاسو ورته اشاره کوي دا چې بانکي سیستم فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولای. خیر، بیا هم تاسو درګرزو وګورئ چې شاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، تاسو نظر سره. دلوخه په نامه سلامونه سره
سلام تاسو ته پرلوقدم ملما بانکي سیستم خپل ټول ودوال ته چې تاسو ازادي د
نوڅه
زموږ غاګوري سلامونه وړاندې کوم. په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه څه تاسوونه بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیک بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل ځړ باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشن اداره هغه هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تاجرینو لګېدلی دي
زه په دې اند مې چې د دې لپاره چې یو خدای نړۍ پام تر وکړي بل هغه واټونه چې زموږ د افغانستان په څنګه پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکه سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امارت سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمي توګه یې دغه لپاره یو سور چراغ ده چې وی باید متوجي کړي ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر کوي او ډېرې واټونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولی شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت لري په هغو کې بدلون راولي او دا کنه دې معنی ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه لګول کېږي چې کوم یو وخت کې چې زه ککړې بیا وایم چې غوی به ونس کولی چې د اروپایي ټولنې په مقابل کې یو د شخص ملوکي چې
سلامت اوسه اندل صاحب. منصور صاحب اما غراس چې شاغل اندل هم ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت ګورې د دوه کال پوره کېدو دي، آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې پسای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغه بندیزونه وشودل چې دوی لا د انزوا خواته روان دي او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندل سي برته اشاره وکړه یو چراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسو درلوده چې بل اخره به دنیاوال مجبور شي موږ په رسمیت پیژني، لکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلی کې چې کوم ملتونه اوسېږي کوم هیوادونه مراودات او راشدار شلري دیو بل د عقاید او ارمانونو دیو بل د ګټو دیو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. دا څه نشي کېدای چې موږ په یو نوښت ډول دیو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلی کې جلا ځای ولري او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدای شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هیواد سره راشدار شو ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو ارمانونو غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبری شي او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي. زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي او له نړیوالو سره عمیق او دقیق روابط او فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخ ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي په کومه لار دي، هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولسته دغه خاورې سره او دا پراخ ناورینونه او لا پراخ ستونزې زیږوي چې هم په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت اوسئ. کور ودان اندر صاحب، طالبان وایي چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیې ویلي چې لګولي چې طالبانو د ښځو او نجونو خلاف چې کوم اقدامات کړي دي، مثلا نجونې له زده کړو منع کړي دي، ښځې له کاره منع کړي دي، نو لځکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکړو کې ډېر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وایي چې دا مسلې که دوی ځې پریشتي کارتاو کې نه پریشتي کې جون مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسله ده، لنړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه ورده؟
نه هیڅ کله مغه څه ده نړۍ و څوکل ده او ملګر ملتونو کې یو څلو درې نوي هیوادونه چې د سازمان غړي دي نه کومرغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي او د اعلانات د شاه په وخت کې د هغه د ملګر ملتونو منشور چې دی هیواد په رسمیت پیژندلو په خاطر او په هیواد کې چې بشر حقوق باید تر پښو لاندې شي هغه موږ سره امضا کړي دي او شپږ پنځوس نورو اسلامي هیوادونه د سره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې اوسنري یو کلی ده ګوښه ځان ته یو مخلوق وچېږو یا یو هیواد وچېږو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نشي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اوو پنځوس هیوادونه سوا ټول غیر اسلامي هیوادونه دي او موږ دوی سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي او ښځه هم بشر ده. کله چې بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي نو دا هغه صورت چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو یو نسل وژنه ده، د هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نه کوو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي یا خپل امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني، په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې نور هېوادونه دي هند هم ورسره سره زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت ونه پېژني. خبره ده چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه ولو لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگاهنه چې هغه باید اسلام دیني په رڼا کې ورکړي شي او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چیرې کورنۍ موضوع وي نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدغسې زموږ سیستم بانکي به وجود ولري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هېوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې موږ هېڅ په درد نه خورو، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړی دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش اف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکړي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو د افغانستان د ولس له درته او موضوعات هم سره شریک کړي چې د کلاس اف سیویلایزیشن یا تمدنونو د ټکر
دایله تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کې نول، د جنو له تعلیم معنا کول، د ارایشکا بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
رازم دې مسلې ته چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر ارایشکا پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسائل حل کړو، دا کوچني مسائل په خپل پکې په اسانۍ سره حل کېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږي او پراخو همکارۍ ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شريعت لمخي هر فرد تعلیم او تعلم حق لري،
او دا لازال خدای لومړنه فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی لدی هیڅوک نشران نور فن مخ ګرځول شي پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکي وکړي او هم که نړیواله مرستې وي دې ته باید متوجه اوسي. موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې لیکن عملا تاسو کوم څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي؟ ما خو زما سوال مم دا دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکړي او د نړیوالو دوی غوښتنې ته ځواب ووایي دوی د دې خلاف اقدامات کوي.
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي. پریږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دانه دی ویلي چې کامل بند د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې تر څه وخته پورې تر قیامت به د امرسانی جاری وي تر یو کال دوه پورې به جاری وي او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري. تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته ځي او یا نورو هیوادونو ته. نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک دې مهاجر شي او د پاسپورټ په دروازو کې دی دغه سی بیروبار وی چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کې دی چې نور پاتې نشي؟ دا څوک زغملې شي د کوم ولس چارواکي او مسولین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نشي؟ مونږ فکر کوو چې دوی به په دې غور کوي او ان شاء الله چې په لاندې وخت کې به ډېر درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس او د دغل ته چې دا کوم فقیر او هردم سید ولس وسیږي د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب ورکړي. ډېر مننه، سلامت اوسې.
د خلکو د کار د زیار د تعلیم د ستونزې به حلېږي، مګر لوی ستونزې هغه اقتصادي پرمختګونه دي، هغه ترقیاتي پرمختګونه دي، هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده.
بله، اما د جنو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي؟ دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي دا تاسو ته وړه خبره ښکاري؟ خو خیر، د
اندرس
نو تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف؟ نه نه، هدف خبرې د ټکر مسله ده. لوی خبره د فکرونو ټکر دی، تصادم دی، د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي چې دا حل شي. موږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي، د نظام مسله ده چې د نظام ترتیب او ډول د سیاسي مسایل نړیوال مسایل د حل شي. د خوانځي او موضوع د نفقه موضوع د هغه فروات او برخې دي.
ډیره مننه منصور صاحب، سلامت
اوسئ.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اندر صاحب، شاغل منصور څه نه څه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست؟ تاسو فکر کوئ چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به مکو کې دا به نتیجه ورکړي او کنه؟
که څنګه په افغانستان کې ډېر ناخوالې د 50 کلنې جګړې سره پاتې دي، مختلف حکومتونو په خوا هم په جمهوریت کې په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو، شرایط خراب وو، داسې نه وو چې هر څه جوړ خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان تیر خپل نظام راولي امارت نه هم باید ښې تجربې ترلاسه کړي. موږ پوهیږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري. مګر دغه د نجونو د ښوونځیو د پوهنتونونو دوی د کار بهانه په خپل طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي او دا یو جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کیږي. ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا ده په ښوونځیو کې روښانه.
اندر صاحب، همدا د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې
تاسو مخکې ورته اشاره وکړي، دا د یواسي د نړیوالو غښتنه ده کړي، افغانانو غښتنه ده، د خو یواسي غوي نه مطرح کوي، د خو ستام غښتنه ده، د بل افغانم غښتنه ده، د منصور صاحب غښتنه ده. نو بیا ولې پدې کې تاسو نړیوال یواسي یادوي؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا 15 کلو کې زموږ د هیواد په سنوش باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیمن د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې ورکړي؟ دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو او د خپل افغانانو ځان خبر کوي، او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې یا هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي او اوس پوڅو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د یو عادي مرض لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بډوډي چې پښتورګو ته یا غم ترې باسي یا هند ته روانې، ټول د امکانات د مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو د تورخم او په سپین بولدک په څومره مخلوق ولاړ دی تلویر لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټري، انجینري، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت دی هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړ چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړو چې دا جوړو. آیا افغانان دومره دې زته بغیرت خلک دي چې خپل اولاد په خراب اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښې حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي، داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه نه اخلي، ځکه چې زموږ ګاونډي قصد غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلان اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله منه چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کې هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی دې ورته وباسي، او دا سره هم طرز عمل ده چې په دوو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملکي ملتونه د افغانانو سره لوبې کوي، په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړو دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تاجرونه ګولې لګوي، ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیمن د اسلامي
امر مشران سره خبرې نکړي. دا خو پتا شاید کړي مي طالبانو ویل دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا ورسته ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بي پيلوټ الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي. یعنی دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو شزه له کاره منع کړي دي او انجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریزه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د گاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ همداده او که فکر کوي چې د طالبانو یو شمیر بشان دومره تیار فکر لري؟
موږ او تاسو که طالبانو تیر دور اسلامی امارت تغییر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو. د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي او مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته کته سپیادی په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ که راخلو د خبرې بنوي دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکو.
رازم امدی ته چې آلتا د خاغلی شیخ شعب الدین دلاور ویډیو کلیپ هم شته چې رسنۍ خپور کړی وو، د قطر له درسه چې هغه د تعلیم د اول نتر ډاکټورا پورې په ډیر صراحت او وضاحت سره ویلی و چې دوی به حق لري، د کار حق بلري، او د تعلیم او تعلم حق بلري، د سفر حق بلري. دا چې د دوه د تړون نور مواد او ځینې خلک چې وایي چې او په تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه مسته چې نه کېدای شي تاسو لاس ته در رسیدلی او نو موږ ترې خبر یو، په هغه کې څه لیکل شوي او څه شوي. او بل دا چې د دوه تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغه ته څومره احترام وکړو، هغه چې
د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو. هغه بر قدرت او اسلامي امارت دواړه ناستو، دوی دواړو خواوو په خپل ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د نړیوالو قوانینو د نظره، هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ منځ کې، دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي، د ملتونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، د افغانستان د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه.
کور ودان سلامت اوسه. وخت مو هم دومره ودی د خبرونې. د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندر،